آی ترسو په بل نیم ساعت خبري مجله کې به زما همکار در سره وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شرح خلاص دی ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ استاد درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال د خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د ځمکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د ځمکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمه او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کلمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلې دوران درلودي، چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په سر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلې دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال زمي کې پچنجي کې چې به دې هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه څه کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی سي چې شوکې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسول، او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونو له لارې خپل اطراف سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري، د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراف سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه داسې ډول سره و، چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې، چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې، چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی ترکوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف ډول سره دي. اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه دلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود دلودله، او دغه رښتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوی وتلی وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود دلودله. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراکو، د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې د دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزي حیواناتو کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغه پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت یې موږ وویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت یې موږ وویل، چې بېرته بالغه چې سي بیا دی کولی سي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې ده چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړ جوړښت دی چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورتي. مازې په جوړښت کې کوچنۍ بیا وروسته غټیږي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن هاضمي سیستم په څه ډول سره دی؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دی؟ او آخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شی دی؟ واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنه هیلې لرما چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو ولست ولسم ټولګي په پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پات موضوعات چې دی هغه هم وایو. په تیر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دي هغه ټول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسي چې د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفحې څخه تر اته اتیایم صفحې پورې دوام کوي. زو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن راځو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي، او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي، او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربون ډای اکساید یوځای کېږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چېرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کېږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی سي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي. تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشو بول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده، لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه داشن دا به څه کې مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشې بوډي جوړوي او هغه څه کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومین کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مواد د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د
د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړ شي وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو. زموږ د داش په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای شي بکتریاوې واوسي، کېدای شي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خو له منځه یې وړي او یا یې هم بې اغېزه کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغېزه وانهچي، چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې، چې یو یې اختصاصي دفاع ده او یو یې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی څه کوي؟ د میکروبونو په مقابل کې دریږي او د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نشي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نشي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. لاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کېږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وو چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي، بیا یې میده ته لېږدوي چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې به ولي څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.